درنو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا دی ودا او زه مجاهد جواد يم د ډیوا ډاکټر زنګړی اونیزه خبرونه د پدی خبرونه کې تل هڅه کوي چې په مهمه روغتي مسالې باندې خبري وکړو او داسې یو مسله چې د خبرونه په وګدو کې په ډاکټر صاحبان راولو او په دې اړه خبري وکړي ترڅو د هغوی لپاره زده کړې او تجربه څخه موږ تاسو ټول ګټه واخلو او پدې هیله چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ او د ښه صحت خوندان اوسئ. ترنو قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې وپراتم کو سوشل بو کې لمک سره زموږ د خبرونه دایمي همکار ډاکټر صاحب سیمه هم ملګری کیږي او بیا به نن موږ په ډیابټس چې په طبابت کې ورته ډیابټس میلیټس یا د شکر ناروغي یا د شوګر ناروغي په دې باندې به خبرې کوو. سو میاشت مخته هم په دې باندې غږېدلی وو ولې په دې میاشت کې په نړۍ کې څو ورځې مخکې په دې اړه زیات کمپاینونه کېدل او دغه ورځ په ځانګړي توګه لمانځل کېدله. نو له همدې امله مو له ډاکټر صاحب سیمه سره په مشورې داسې وټاکل چې په دې باندې له خیره سره نورې هم خبرې وکړو. په دې اړه مو پر فیسبوک پاڼه باندې هم لوردونکو سره معلومات شریک کړي دي او فکر کوم چې یو شمېر قدرمن اوریدونکو ولته ځینې پوښتنې هم کړي دي او موږ به هم هڅه کوو چې له دغه پوښتنو نه هم یو څه واخلو او په ورته وخت کې زه او ډاکټر صاحب سیمه به هم ترې پوښتنې لرو او په ورته وخت کې تاسو بیا کولی شئ د خبرونه په اوږدو کې له سټډیو سره اړیکه ټینګ کړئ او له موږ سره په دې خبرونه کې مل شئ او ملګری شئ او که چیرته په دې اړه کومه ځانګړې پوښتنه لري نو هم له موږ سره یې شریکولی شئ. د دې خبرونې په اوږدو کې به له موږ سره قدرمن میلمه هم ملګری کیږي. که چیرته ډاکټر صاحب راشي نو په خبرونې به پیل کوو او د دې ناروغي پر بېلابېلو اړخونو باندې به خبرې کوو چې دا څه ډول یې ناروغي ده. که چیرته له تاسو نه ځینې برخې هېرې شوې وي نو بیا به مو په یاد سي اسباب یې څه دي، نښې نښانې یې څه دي او دغه ډول د مخنیوي لارې چارې څه دي. که درملنه ونه شي څه ناوړه پایلې به ترې رامنځته شي او همدا ډول هڅه به وکړو. که چیرته د خبرونې وخت موږ ته اجازه راکړي چې د دې ناروغۍ پر ماشومانو کې په حامله میندو کې هم په دې اړه خبرې وکړو. په یو کال کې په ټوله نړۍ کې تقریبا 415 میلیونه پیښې په دې اړه ثبت شوې دي په ټوله نړۍ کې، چې 415 میلیونه نو ډېره یوه غټه شمېره ده چې بیا له دغې ډلې څخه 1.5 تر 5 میلیونه کسانو پورې هر کال، یعنی په هر کال کې 1.5 تر 5 میلیونه کسان د دې ناروغۍ له امله په نړۍ کې خپل ژوند هم له لاسه ورکړي، چې دا ډېره یوه لویه شمېره ده. او بیا به په دې هم وغږیږو چې دغه ناروغي څو ډولونه لري او په هر بیلابیل ډول باندې به خبرې وکړو په ورته وخت کې. به ترڅو چې د خبرونې میلمانه راځي زه به تاسو ته زموږ د سټډیو ټلیفون شمېرې هم یو ځل در یادې کړم. که چیرته تاسو پاڼه ولرئ او قلم ولرئ نو هم له ځان سره لیکلی شئ. 001202205003. او که غواړئ په وړیا توګه په مفت کې خبرونې سره اړیکه ټینګه کړئ نو 0800 999 00. درنو قدرمن اوریدونکو یوه لنډه شان دمه اخلو او بیا هم راځو له تاسو سره به په دې ناروغي باندې خبرې کوو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
نو درنو قدرمن اوریدونکو موږ د خبرونې پروډوسر سمینه جان هڅه کوي چې په دې خبرونه کې زموږ دایمي همکار ډاکټر صاحب سیمه هم ملګری شي. کېدای شي زموږ په دې برخه کې یو څه تخنیکي ستونزې لا تر اوسه هم په دې باندې نه یو توانېدلی چې څه ډول دوی موږ سره په خبرونه کې ځان سره ملګري کړو. خو نن موږ هڅه کوو که چېرته ډاکټر صاحبان راشي، موږ به نن د شکرې یا شوګر په ناروغي باندې خبرې کوو چې ډیر زیات بیلابیل اسباب لري. یو شمیر ډولونه یې له ډولونو څخه ځینې یې داسې دي چې په ارثي توګه هم رامنځته کېږي، کېدای شي د چا په والدینو کې، په مور او پلار کې، یا دغه ډول په نیا نیکه یا د کورنۍ په نورو غړو کې دغه ناروغي تیره شوې وي. نو په دغو ډول کسانو کې د دې ناروغۍ چانس زیات وي. بیا دغه ډول کسان باید څه وکړي، څه ډول خواړه وخوري، خپل وزن څه ډول کنټرول کړي، او دوی ته به هم ډاکټر صاحبان بیا مشورې ورکوي. په نښو نښانو باندې به هم بیا غږیږو له خیره سره چې د شکرې یا د ډیابیټس د ناروغۍ هغه تر ټولو مهمې او غټې نښې نښانې څه دي. که چیرته د ډاکټر صاحبانو په وینا که چیرته په یوه ناروغ کې درې غټې نښې نښانې وموندل شي چې تشو متیازو ته ژر ژر ولاړ شي، ژر ژر وږی شي، ډیر خواړه وخوري، په چې طبابت کې خپلې اصطلاحګانې ورته کارول کېږي، نو دا د دې ناروغۍ په غټو نښو نښانو کې راځي. ښه، له نیکه مرغه نور به زه په دې اړه خبرې نه کوم. له نیکه مرغه ډاکټر صاحب شریف الله شرافت له موږ سره ملګری شوی، دوی په هندوستان کې په اندوکراینولوژي او ډیابیټولوژي برخه کې زده کړې کړې دي او سب سپیشلایزیشن یې کړی دی او یو تکړه ډاکټر دی. دا مهال د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې جلال آباد ښار کې خپل شخصي کلینیک لري او په دې برخه کې د ناروغانو درملنه کوي. ډاکټر صاحب شریف الله شرافت، خبرونې ته په خیر راغلی، ستړی مشي.
مننه جناب جواد صاحب، خوشحاله شوم چې تاسو غږ مو واورېده. خالد په سپېشل نامو جناب جواد صاحب، تاسو ته، تاسو همکارانو او تاسو د رسنۍ له طریقې ټولو درنو مینوالو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه. کور دی ودان، سلامونه ته علیک. او ډاکټر صاحب نیکه مرغه، ډی خوشاله یو چې تاسو موږ سره راستې، ځکه په همدې برخه کې مو ځنګړې زده کړې کړې دي. کاوردونکو ته دې پیل کو راځي چې شکر یا چې موږ کوزه پښتونخوا کې پښتانه ورته شوګر یا ډیابیټس تاسو ډاکټر صاحب ورته وایي، دا څه ډول ناروغي ده یا تاسو ډیابیټس څه ډول تعریفوي، څه ډول یې پیژنئ دا ناروغي؟
جناب جواد صاحب، مخکې د دینه چې تاسو پښتنې ته جواب درکم، غواړم یو لنډه تفسیره د ډیابیټیز یا د شکرې د ناروغي په اړوند درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سمه ده، په سترګو مهرباني.
د شکرې ناروغي چې په کوزه پښتونخوا کې تاسو د خبرې په تایید د شوګر ناروغي ورته وایي، نن په نړۍ کې د عمده صحي پرابلم په حیث یو پیژندل شوی ناروغي ده، او دا د ټاپ اے ګروپینګ ډیزیز په قطار کې یو شامل ناروغي ده. په دې معنی سره چې د ټاپ اے ګروپینګ ډیزیز په قطار کې یو شامل ناروغي ده، په دې معنی سره هغه تخمین چې هغه د 2000 کال څخه په خوا د دغه ناروغي د انسیډنس یا د وفاتو په ارتباط باندې شوی و، نن په خلاف د هغې تحقیقاتو څو چنده د دې په هغه وفاتو کې زیاتوالی راغلی. یعنی موږ داسې ووایو چې تقریبا د نړۍ په خوا 100 میلیون څخه کم خلک د ډیابیټ په ناروغۍ یا د شکرې په ناروغۍ اخته و، او 2015 کال کې د دغه ناروغي وقعات تقریبا د نړۍ په سطحه 450 میلیون ته پورته شوی و، چې همدغه تخمین د 2040 کال لپاره تقریبا 242 میلیون اټکل شوی دی، چې دا تقریبا د نړۍ 100 نفر په شکر باندې اخته راځي.
ښه، یعنی په هر یو لاسو کسانو کې یو کس کېدی شي په شکر ناروغي باندې اخته شي، همداسې کنه؟
سل کې څه ده نن نه تحقیق امدا وړاندې نه کوي چې یو لسم نفر په نړۍ کې فعلاً په ډیابیټ یا د شکرې په ناروغي باندې اخته او دغه ناروغي څرن جوړي. خو په 2040 کال کې دغه تناسب ممکن یو پلس طرح کا تشیمانا لسم نفر پنړی کی د ډیابټیز یا د شکرې په ناروغي باندې اخته وي.
په دې باندې په بیل بیل اړخونو باندې خبرې کوو ډاکټر صاحب. وبخې تاسو خبرې پرې کړې. دا خو کسان د شکر یا د شوګر په ناروغي باندې اخته کسان چې د ډاکټر صاحبانو سپارښتنې او درملنه او د هر څه په پام کې ونیسي نو تر ډیر زیات وخت پر عمر کولی شي. نه غواړو چې هغوی وډار سي خو د سپارښتنې او د مشورې ډاکټر صاحبانو ته باید غوږ کیږي. ولې په نړۍ کې یو شمېر خلک د دې ناروغۍ نه هر کال خپل ژوند له لاسه ورکوي کنه ډاکټر صاحب؟
جناب جواد صاحب ډیر دقیقه او په ځینې پوښتنه ده. ډیابټیز زه یو ځل بیا وایم چې دا د نړۍ په سر ته یو دومره صحي پرابلم په حیث پیژندل شوې ناروغي ده. په دې معنی چې دغه ناروغي د دماغي سختي، لندوالي، قلبي حملاتو، د ګردو د عدم کفایي یا رینا فیلیر چې ورته موږ وایو، او یا د ګردو لمنځه تګ، او یا په پخو کې د زخمونو د رامنځته کېدو، حتی د پخو د قطع کېدو، د جنسي طاقت لمنځه تګ، او په مجموع کې د ډیرو زیاتو ناخوالو د رامنځته کېدو یو مهم لامل دی. حتی کتابونه په یو ځای کې داسې وایي چې د شکرې په ناروغۍ اخته ناروغان درې چنده د هاسپټلایزیشن یا په دې معنا د بستر کېدو چانس ډیر زیات لري. په شفخانه کې بستر کېدو لپاره کاندید دي نسبت غیر ډیابټیک مریضانو ته. او همدارنګه یو بل احصایا دا وایي چې هغه ناروغان چې د شکرې په ناروغۍ باندې اخته دي، د هغوی عمر نسبت د نورو ناروغانو لس کاله کم اټکل شوی ده.
ها ها. نو درنو قدر من اوریدونکو، د خبرونه تر پایه پورې واوري. لنیکه مرغه مونږ سره ډاکټر صاحب شریف الله شرافت ملګری دی له جلال آباد ښار نه. دوی په دې برخه کې ځانګړي زده کړې کړې دي. که تاسو سره هم پښتنې وي لمونږ سره شریکولی سي د دې ناروغۍ په اړه په بیلابیلو اړخونو باندې، که خدای نه خسته په کورنۍ کې یا خپله دغه ناروغي ولري نو هم تاسو سره کېدی شي نورې زیاتې پوښتنې هغه هم له ډاکټر صاحب نه کولی سي، او په دې خبرونه کې لمونږ سره ونډه او برخه اخیستی سي. ډاکټر صاحب، په دې ناروغۍ باندې به خبرې کوو چې دا ناروغي څه ډول ناروغي ده، له څه نه رامنځته کېږي. زه فقط دایمي همکارې ډاکټر صاحب سایمې ته ورځم، زه هغې ته هرکلی وایم. هغه هم اوس لمونږ سره ملګرې شوې ده. ډاکټر صاحب سایمې، خبرونې ته په خیر راغلي، ستړي مشي. ها ډاکټر صاحب، سایمې په ډېر بخنه سره غږ دې سم نه راځي، نو کېدی شي یا ته د خپل ځای لږ ذره بدل کې، او که چیرته غوږی یا هیډفون دې اچولی هغه اخواته کې، او زه نه پوهېږم چې ولې دې تاسو خبرې موږ په هیڅ صورت ونه اورېدل.
السلام علیکم.
اوس سم سره غږ مو بیخي نه نه خدا خان.
السلام علیکم، ډېره مننه. ډاکټر صاحب هرکلی وایم.
کور ودان مننه. نو ډاکټر صاحب، خو اول خو لطانه مننه کوم. او ډاکټر صاحب شرافت، خو په دې اړه په ارزښت باندې ډېر زیات وغږېده. لا تر اوسه پورې د ناروغۍ په تعریف او ډیفینیشن او د څه ډول ناروغي ده، څه ډول اسباب دي، په دې باندې نه وغږېدلې. نو ښه ده چې ته هم راسره یې. لږ زره کپ ته په دغه اړخ اوردونکو ته معلومات ورکړي چې دا خو په دې روانه میاشت کې په نړۍ کې په دې اړه ډېر کمپاینونه هم کېدل کنه، نو ځکه موږ د دې خبرونې لپاره دا مسله وټاکله. کله کله اوردونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي. بالکل
اکثر که پروګرام کله هم موضوع ګورو، نو خاص کر چې دا کومه میاشت د لپاره یو خاص ورځ چې کوم د ټول دنیا کې مانځل کیږي. اوس نو د ډاکټر صاحب ما خو پورا خبر نه اوریدلې، خو چې اخري کمې خبرې هغه وکړي کوم چې د دې څومره یعنی شمېره زیاتېږي خلکو کې لګیا دی په پوره دنیا کې. نه صرف یعنی دا داسې نه ده چې د یو علاقې بیماري ده، په پوره دنیا کې څومره هم خلک دي هغه د دې مرض نه بچ نه دي. او هغه بیا وجوهات چې یعنی یو مرض یې هغه مخنیوی وشي که نه، یعنی دوی دپاره هر میاشت تقریبا نومبر چې کوم میاشت ده یو ورځ خو خاص د دې دپاره، خو خلک چې کوم دی هغه هفتی هفتی دې باندې پروګرامونه کوي. خلک راغواړي خاص کر چې کوم دی د دوایان دي هغه استعمال یا هغه باندې ډېر زیات هغه باندې اویرنس یا د آګاهي پروګرامونه کېږي. او ډېر زیات ضروري دی څنګه چې ډاکټر صاحب لږ رڼا عوام چې ولا چې صرف د شوګر مرض دا نه چې یو کس د شوګر مرض وي، یو خدای چې دا یو ټول عمر دپاره بیمار ډېر شو کالو چې یو کس دا مرض ولګېږي، نو شپېته کاله پنځه شپېته کاله یعنی څومره چې هغه عمر بکی هغه کل تا مرض باغ سره هغه ټول ژوند باغ سره موجود وي دا یعنی دا ختمیږي نه د دې داسې مستقل علاج نشته چې یعنې خلکو یې مرې نه خراب شو دلې مې خوله ټیک شو د شوګر دغه داسې علاج نشته
بالکل
خبره بیا د دې یعنی څومره چې موږ هغه نه کوو صحیح توګه باندې موږ د دې پام ونه کړو نو بیا کم د دې نه چې کوم مسلې جوړې وي کوم کمپلیکیشن بیا لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم په جناوا چول لگا د خپل کټ کې د لوبایل جوړې ده سترګې اړندې ده ګردو خرابې ده د زړه بيماري کې ده یعنی د جسم هر برخه باندې دا اثر کوي او هغه اکثر تا د جسم یو معذوري ورکوي ورته نو دا دې له سره دې کې آگاهي ډېره زیاته ضروري ده د شوګر مرض د پاره ولې چې دې بیماری علاج آگاهی ده چې هغه څومره خپل ځان نه خبریږي چې ما د بیماری د علاج چې کوم دی خوراک له لحاظ سره څنګه دی دوایي خوړل له لحاظ سره څنګه دی ورزش له لحاظ سره څنګه دی او د ځان کې نښې نښانې لیدل لکه مثال هغه ته د سترګو دغه یو مسله راځي چې هغه خبر وي دا مسله ما ته یې د غاښونو دا مسله راځي وړی بولي چې دا مسله راځي نو دا یو غټ خبرې نشاندهي هم کېدلی شي چې هغه ته مسله هم پېښېدلی شي نو دا له لحاظ سره د شوګر مرض ټولو کې غټ شي کم د دې علاج دی هغه آگاهي دی چې څومره مریض د خپل ځان نه خپل بیماري نه خبر وي
ڈاکٹر
په دې معنی چې دا میکروبي ناروغي نه ده دا د خوږی یا د لبلبي مصرف رسیدل په وجود کې په دغه ناروغي کې کمیږي په دې معنی سره چې څومره اندازه چې مریض ګلوکوز اخلي بیرته مصرف نه رسیږي د په وینه کې د ګلوکوز یا د قند سویل وړيږي دا برخلاف د انتاني ناروغیو دا یو استقلابی ناروغي دا په دغه ناروغي کې اومده او اساسي نقطه زما په نظر هغه دا چې په دې کې مریض خپل خوګر مصرف نشي رسولی چې دغه لپاره مختلف دلایل دي چې هغه ولې یو مریض خپل دغه لبلب مصرف نشي رسولی هغه چې اومده او اساسي نظر زما په فکر باندې دا دی چې زیاتره خلک خو هغه په داسې حالت کې چې فزیکی فعالیت داوی ډیر زیات او او نن هغه په خار کې نشتی او دا په خار کې نشتواله د دې باعث ګرځیدل چې د فزیکی فعالیت محدود کی او د فزیکی فعالیت په محدودیت سره د دې په وینه کې د ګلوکوز سویل وړيږي او نه شي کولای مصرف ورسوي نو هم عمده فاکتور دغه ناروغي درام مستقیدو د پاره هغه چاغواله ده دغه مریضان زیاتره زمونږ دی هغه چاغ دی او د یعنی د ډوډۍ اخیستنې اندازې ډیره زیاته ده نسبت نورمال خلکو ته نو په دې اساس باندې دغه ناروغي موږ دی وي تقلابي ناروغي په قطار کې شامل وو
ها یعنی پوخا به خلکو سخت کارونه کول بسګری دی قانی به کولا یا مثلا موټر یو داشان نو ډیر قدم به وه ګرځیدل به اوس بخیدا ژوند عجیب او غریب د ماشيني سوي د لکه موږ ژورنالستان شپه ورځ ته ساته قرار ناش په یو چوکي باندې دغه سکه دي چې ډیر خلک نورم د وظیفي او د دند دسی بل ډول سولې او تاسو ډیر خې موضوع اشاره وکول چې بل سبب چاغواله هم ده ځکه چې د موږ خلک اوس کریشی کار کم کوي خو ډوډۍ زیاته خوري نو دغه دلایل دي ډاکټر صاحب بیا دا شکر یا شوګر دا یو ډول یو ډول لري یو باندې لري کنه بیا بیل بیل ډولونه لري د عمر سره سره تړاو لري ډاکټر صاحب جناب جواب
صاحب شکر من په دوا غټو برخو باندې تقسیم او چې یو ته وای من ٹائپ 1 ڈائبٹیز میلیٹس او بل تی وای ٹائپ 2 یا دوهم نوا دا کاملا دوارا یو داسی ناروغی دی چې په ٹائپ 1 کې اکثرا دا هغه ناروغی دا چې په دغه ناروغی باندې د اخته ناروغانو عمر د ډیر شو کال نه کم وي کتابونه لیکي چې اکثرا هغه مریضان په دې باندې اخته کیږي، هغه اشخاص چې هغوی د بلوغت دورې ته داخليږي، یو او دویم هغه ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې هغه سکول ایج ته ننوځي، معنا شپږ یا اووه کلنۍ عمر کې دغه ناروغۍ وقوعات ډېر دي، د بلوغت په دوره کې زیات دي. او په ټوله کې کتاب داسې وایي، تحقیقات داسې څېړنې ښیي موږ ته چې ټایپ ون د ډیابټ ناروغي دا هغه ده چې دغه ناروغان د دیرشو کالو څخه عمر کم وي، برخلاف ټایپ ټو ډیابټس میلیټس یا د شوګر دوهمه نوع چې ده، دا هغه ناروغان دي چې د دوی عمر د دیرشو کالو نه زیات وي. دې دواړو کې کاملا فرق دی. هغه مریضان چې هغوی د دیرشو کالو نه کته عمر ولري او یا په ټایپ ون ډیابټ باندې مصاب وي، دوی دپاره مونږ انسولین ورکو په اول قدم کې، به دوی ځکه هغه داخلي پروډکشن یا تولید د هغې مادې چې هغه د شکر د کنټرول باعث ګرځي په وجود کې هغه ختمه شوي، په دې معنا سره چې په وجود کې د پانکراس په نامه سره یوه غده ده او دغه غده د شکر د کنټرول دپاره یو مخصوص هورمون جوړوي چې دغه هورمون د انسولین په نامه سره یادیږي. دغه انسولین د ټایپ 1 ډیابټ په مریضانو کې کاملا دمنځي، نو زما توصیه هغه مریضانو ته ده چې هغوی د دیرشو کال څخه عمر لري او هغوی باید انسولین واخلي، او انسولین نه غیر د دې قطعا چاره نشته. د دنیا په یو ګوټ کې هم د دوی لپاره بل یوه داسې څه نه دي رامنځته شوي چې هغه بالفرض د انسولینو ځای ونیسي او هغه موږ دوی لپاره تجویز کړو. او هغه مریضان چې برعکس په ټایپ 2 ډیابټ باندې مصاب دي، په دوی کې دغه مواد چې هغه د شکر د کنټرول باعث ګرځي، یعنی په دې معنا سره موږ په طبي اصطلاح کې ورته انسولین وایو، انسولین هغه مواد دي چې هغه د پانکراس په واسطه افرازیږي او دغه مواد بیا د شکر د کنټرول باعث ګرځي. په دغه مریضانو کې چې هغه په ټایپ 2 شکر باندې اخته دي، جو دا مریضانو کې یو څه په نسبي شکل د دې تولید موجود دي، نو په شروع کې دغه مریضان د اورل هایپوګلایسیمیک ایجنټونو سره جواب وایي. په دې معنا سره کېدلی شي موږ دغه مریضان د ټابلیټ په واسطه باندې کنټرول کړو، او د عمر په وروستنیو لحظو کې ممکن دی دوی بیا هم انسولینو ته ضرورت پیدا کړي. نو کاملا فرق لري دواړه ټایپونه، یو ته وایي موږ ټایپ 1 او دویم ته وایي موږ ټایپ 2.
ډیر ښه ډاکټر صاحب، دلته د فیسبوک پر پاڼه هم یو شمېر اوریدونکي لرو چې دا اوس تاسو خبرونه موږ تاسو خبرونه اوري. شریف بشار دا د ناروغي د لتونو پاړې پختلې دي، تاسو ځوابونه ورته ورکړل. خوشحال نیازی صاحب تاسو نه پوښتنه کوي چې د مخنیوي لپاره باید څه وکړو. په دې اړه ډاکټر صاحب در سره وروسته وغږیږي، معلومات به درکړي درته. او رحمت الله خان تاسو دا پوښتنه کړې چې دا ناروغي علاج لري او کنه، او خوس که په ترتیب راحکته سو. یو بل اوریدونکی د ال چې د سٹار کرکټ کلب په نامه د پاڼه لري، خو په صورت پښتنه دا کړی چې د شکر ناروغي د پیژندلو کومې نښې نه خاني دي. یو سو کچیر ته د شکر ناروغي ولري یا د ناروغي په رواني څه ډول لمړنۍ نښې نه خاني دي، او بل اخر بیا د وخت په تیریدو سره هغه کومې غټې نښې نه خاني دغه ډول ناروغان لري؟
جناب جواز صاحب، د شکر ناروغي دا تلور د تلور قسمه د دې هغه په اصطلاح تشخیص مون کولای شو په تلور او طریقو باندې. یو هغه مریضان دي چې هغه بل پر پوینه کې د ګلوکوز اندازا د نورمال حد زیات شي، دوی ته تشې لیتیازي یا ادرار اندازا دا چې ډیریږي او دوی د خپل ادرار د زیاتوالي څخه شکایت کوي. دوی پښتو کې تقریبا توزل خالي ادرار د پاره دیږي په ورځ کې. حتی زمون کلینیک ته ډیر داسې مریضان مراجعه کوي چې هغوی په مختلفو الفاظو خپل دغه مشکل مونږ سره شریکوي، خو یو عمده مشکل یو عمده نښه یې هغه د خالي ادرار یا د تشې لیتیاز زیاتوالی دی. بیا سر داسې مریضان مونږ ته راغلي دي چې هغوی وایي زه په دفتر کې د خپلو ملګرو سره ناست وم او د څو وارې ادرار دپاره ولاړم، ما ته یې توصیه وکړه چې د خپل د شکرې ناروغي چک کړه، او همداسې و چې هغوی د شکرې په ناروغۍ باندې رښتیا هم اخته وو. یوه عمده او اساسي نقطه البته نښه یې هغه د ادرار زیاتوالی دی.
او بخیر کلک زر اکثر په دې نور رڼا واچوي چې ها ادرار زیاتوالی سو سو زله تک مثلا کچیر ته د شپې سو زله سړی لاړ سي سړی خو د سکم شمیره چې خلکو ته د خطر یو نه خسي ک دومره لاړ سي یا د ورځې مثلا په څومره ساتونه کې سو زله سړی تشناب ته لاړ سي یا د تشمیتیازو لپاره لاړ سي چې سړی پوي سي چې کدي شدا یو نه خي.
ادرار ادرار برخلاف شکل معمول شکل باندھے مجموع کے دوارو پکتورون سر پسند کی ہاں مریضان کی اگوی شکر انارو گی باندی اختر دی اگوی پخپل زان باندی پوئی گی اگا خپل دچھائے و تناسوب یا دا خپل انپورت دا گا اوبو یا بلکر دا گا بی خپل تخمین کولا جی
لکا دری زلا سلور زلا پینزه زلا دا گا سی ہاں
او دغه تقریبا تعداد چې مریضان موږ کلینیک ته مراجعه کوي چې هغه وایي چې د شپې لس وارې تشناب ته لاړم پنځه لس وارې حتی بعضې مریضان د شمیر د تعداد د نه ښودلو په نامه باندې راځي چې بیخي ډېر ځمه تشناب ته نو دوه درې ځل هم موږ کولی شو چې په دغه کټګورۍ کې واچوو. دویمه ډېره عمده نښه جناب جواد صاحب د شکرې د ناروغۍ هغه په مریضانو کې تنده ده. ډېر زیات دغه مریضان تنده لري او تګی کیږي ډیر زیات د دې سترګو په دې کې مخصوص والی رامنځته کیږي. اکثره مریضان موږ کلینیک ته مراجعه کوي جناب جواد صاحب هغه عمده مشکل هم دغه وایي چې ډاکټر صاحب ما ته خړ د سترګو دې مخ شوې ده یو څو چیزې ګورم راته څه نه ښکاري کته خړ خړ راته ښکاري. او بل ډیر عمده او اساسي نقطه او اساسي نښه د شکرې د ناروغۍ هغه د وزن کمښت دی. زمن کلینک تدی زیادہ مریضان راځي چې وی وی ډاکټر شدما ډراماتیک شکل باندې خپل وزن د لاس اور کړ په دې معنی سره چې یو پنځه میاشتې مخکې بل پر دومره کیلو ما اوس دغه پنځه میاشتې کې ملي کیلو خپل وزن د لاس اور کړ. خو دې روم د نخې یو د دینا هغه د تشو میتیاز زیاتواله د تن دی زیاتواله د دید مخشوشتیا د وزن کمښت زمنن په زنانو کې د ابورشن مسله دا ډیره زیاته مهمه ده. یاد سخت زیات تر مهندې زمونږ هغه سکتونه کوي بل فرد ان ابورشن ورته مونږ وایو یا نامعلوم سکتونه دغه ښځې باید د شکر ناروغي لپاره ولټول شي. او زمنن هغه مهندې چې هغوی وایي د څلورو کیلو څخه په اوسط شکل زیات وزن لرونکی ماشوم تولد نو دغه خزی هم احتمالا په دیابت باندې د اخته کیدو چانس لري یا ممکن په دیابت باندې اخته وي او د دیابت لپاره وپلټل شي. د مخبلی ساحو انسانات دا ډیر زیات مهم دي زمونږ خویندې زمونږ میندې هغه موږ ته په دغه لوحه کې ډیر زیاتې مراجعه کوي. هغوی د مخبلی ساحو یا د وجاینل انفیکشن یا د خارښ د دغه ساحو څخه شکایت لري راځي. او جلدی انسانات جناب جواد صاحب دا ډیر زیات مهم دي. پوستکی کې مختلف قسمه انسانات مداخله کوي هغه یو عمده شکل د دې نه خو دی ډیر عمده او اساسي نه جناب جواد صاحب هغه په پخو کې د زخمونو د رامنځته کیدو ده. ډیر مریضان موږ ته داسې راځي چې هغوی پخه کې زخم وي یا په لاس کې زخم وي هغوی زر نه خکېږي یعنی د زخم زر نه رغیدنه یا التیام ده یو بل ډیر ښه نښه ده. او زیاتره مریضان په دغه اشکالو کې موږ ته مراجعه کوي. خو یو بله ډیره هغه شکل د ډیابت چې دی یا د شکرې د ناروغۍ وایم په بدبختانه یو تعداد داسې مریضان دي چې برخلاف د دغه ټولو پورتنیو نښو چې دا موږ تاسو ته یاده وکړه دا یو هم پکې نه وي. تا سره قطعا نه مني چې په ډیابت باندې یا د شکرې په ناروغۍ اخته یم. کله چې موږ د دوی د پوینه کې د ګلوکوز سویه تعین وو دا د نورمال اندازې څخه څو چنده لوړ وي. او بلکار دوی موږ سره په هغه کې چې زه په شکر نه یم اخته یعنی نه یم مني اسیپټوماتیک شکل وي دوی عارضي نه وي دوی کوم مشکل په خپل وجود کې نه ساتي خو دوی هم په دیابت باندې اخته وي او دغه ناروغي څخه او حتی په داسې وخت کې دغه ناروغان تشخیص کیږي چې دوی کمپلیکیشن یا اختلاط ورکړي. په دې معنی سره چې زیاتره ناروغان چې زموږ سره په شفاخانو کې بستر کېږي د قلبي عملې په بیس کې قلبي عمله یا هډفي کور ته پیدا شوی چې لنګ اوپلټو د ډایبټ باندې مچاږي یا د کومې بل ناروغۍ لپاره د بستر په شفاخانه کې لکه بل پر اپنډکس مشکل ورته پیښ شوی او هغه د موږ اوپلټو یا کوم بل عملیات بټي کوي موږ چې د اوپلټو د په ډایبټ باندې اخته وي او راځي یعنی دوه نوابان موږ په تاسو کې تقسیم او یو هغه مریضان دي چې هغه عارضي دي دغه اشکال لري بل هغه مریضان دي چې هغه اصلا
ځان
کوم اب نارمل کې نه ګوري خو مګر په دیابت باندې اخته وي
او ډیر مننه ډاکټر صاحب تاسو په اجازه یا سو ټلیفون نه به هم واخلو اختر حسین شنوار صاحب لږ زره منتظر پات سب تری بخنه غواړو شنوار صاحب خبرونه ته په خیر اغلی ستړی مو شي څه پختنه لري
السلام علیکم ڈاکٹر مجاہد جواد سے تھا ڈاکٹر صاحب بیٹا استاد علما ڈاکٹر تو دو سلام و احترامات
وعلیکم السلام دیر مننا چھ پختن لری شنوار صاحب
جو ہو پختن ادا لرم چھ مطلب تقریبا دو سلو کالو نا ما تہ پتہ چھ جو شوگر بیماری ما
ہا
مجاہد جواد سے چھ سمرا جو خی علاج کو ما او برا رہتا شوگر واقع جات کاری سے شوگر جاتی گی ڈیر خخ ڈاکٹران نہ نامور ڈاکٹران نہ الرجی نہ کوما خلط کرا جی انسولین وہ ہم چار دیش او ما خام دیش تقریباً چھ گولے متن ہر قسم روزانہ جاری تقریباً چھ لس دو لو چکا لونا معلومی نقصانات اور معلومی مطلب ورزش نہ دیر خلق پارے نکاول زخبل دمرا سیگرٹس کما ڈاکٹر مجاہ جواد سے بے حد اجاز سیگرٹس کما اور دل جو شوگر خط ہی نا خدای مجاہ جواد سے چھے پو تیلی سو جی کڑائے اکثر پٹینشن کی صورت جیات ہوگی گی چھے سان دخو بسڑے پیسی لکاروخ سڑی اگر صحت دیر خی یو مطلب واقعی پٹینشن کی 24 گھنٹے اگر پٹینشن کی تھی ہر وقت اگر خود علی سوزی متیازی تشدیات لڑا جی زخمون در در نخکے گی اس ڈاکٹر لوردن آگر زدے شکر گزاری ماں چھے اگر ڈاکٹر اشپتو ڈاکٹر اشپتین نمی آئے تو سپیل دوبار چاہتا کار کئی
شنوار صاحب جماعت یاد کا منگ تدین جماعت لاند چولی خرچ دل یو وقت منگ تا دغا رایا دکڑی خدا خدا سر ٹوکا کوم اخو اس اس خبر ادا دا چت دغه وای کوم خاص پختنه خو نه لري زه خوډی خوشاله سم زکه چې ډاکټر صاحب په وغه کې د او اوردون کې په پوسی چې مستقیما د کسو غو ناروغ وي د ناروغ هغه تابه خپل تیر سوی دی او تی ویني منګ ډاکټر صاحبان خو په کتابونو کې لولو او ګوري نو ډیر مننه چې دا ټول هر سره موږ سره شریک کړه خو اس کوم خاصه پختنه کلري نو ڈاکٹر صاحب نے پختنہ کولے سی او ڈاکٹر صاحب کته دے شنواری صاحب نے کوم پختنہ لری سم مشورہ ورت لری نو دا خو یو خو وسیلہ د چتاس دواړه سره بل سره وغه گیا اجا
ڈاکٹر صاحب السلام علیکم
علیکم السلام جناب شنواری صاحب کوم پختنہ دی مطرح کز من سره چتاس تا کوم مورید کی رنا نو
ڈاکٹر صاحب ما خدا تاسو سر کی مان د ته زیر از څومره خی لاس کوم زه پیښت هغه باندې نه پیګم زیر دا ما ته څه پیدا را کی څه هغه را کی لکه دې ستړې او ستومانه ما ګرځې دا نه سما صورت ما خوږي کی تش میتیاز دې راځي په ټول افا تلو ستلینا سوځي دې نه پیرو ما اوس دا اوس دې ډاکټر لورغلې ما نو دا ستومانی او دغه ندی خشوع د خشوع ما خو مطلب بس دا چې شوګر بیمار دا چې ډاکټر سیتا ستوبته چې لکه هغه عام انسان غوندې زندگی او ژوند یې نه وي. زه زړه خپې هغې په بد اورځي او خپې د هر څه سبب دودي که لږه روټۍ ډېره وخوریم طبیعت یې خراب وي، چې کمه وخوري او وږی شیم طبیعت یې را خرابېږي او خوله خوله رانه ډېره زیاته درېږي.
نو فکر کوم شینواری صاحب تر ټولو غټه پوښتنه دا ده چې دوه ویشت کاله رئیس شلو کالو رئیس درمل خورم دوا خورم خو هغه څه ډول چې لازم ده هغه څه خوالی نه راځي. سر ډاکټر صاحب څه مشوره ورته لري؟
جناب جواد صاحب، ډیابت یو داسې ناروغي ده چې د دې تداوی باید مریض د ژوند تر اخرۍ ورځې پورې وکړي او یوازې دغه تداوی په دریو برخو باندې مونږ تقسیموو. د هر مریض لپاره غواړو درې عمده توصیې هر یو مریض ته مونږ هغه تجویز کوو. چې یو د هغې له جملې څخه جناب جواد صاحب د فزیکي فعالیت زیاتوالی ده، په دې معنا سره لکه مخکې مونږ ویلي د دغه ناروغي د رامنځته کېدو یو اساسي ترین فاکتور او یا یو اساسي ترین علت د فزیکي فعالیت کمښت دی. دویم عمده او اساسي فاکتور یې مونږ مخکې یادو کړ چې چاغوالی دی او د شکرې د ناروغۍ فامیلي تاریخ کې موجودیت دی. د وینې د غوړو زیاتوالی دا ټول هغه فاکتورونه دي چې دغه ناروغۍ لپاره په تاپ کې لاره جوړوي او دغه ناروغۍ باندې کې څوک اخته نه وي اخته کوي. خو وخت چې یو مریض په دغه ناروغۍ باندې اخته شو زموږ کلینیک ته مراجعه وکړله، نو مونږ غواړو دلته درې عمده او اساسي نقاط وروپیژنو. یو د هغې له جملې څخه د فزیکي فعالیت زیاتوالی ده. دی باید په ډېر منظم شکل باندې خپل فزیکی فعالیت وکړي. دغه فزیکی فعالیت مختلف انواع لري او د هر عمر مطابق مونږ دغه تجویز کوو. بل فرض علمي لحاظ باندې باید دغه مریضان کم از کم 150 دقیقې په هفته کې فزیکی فعالیت وکړي،
یعنی وګرځي منډه ووهي.
دغه فزیکی فعالیت 150 دقیقې دی په هفته کې. البته دا باید په هفته کې په مختلفو ورځو باندې تقسیم شي او هر یوه ورځ باید کم از کم دغه تمرین ترسره کړي او تر منځ وقفه باید د دوه ورځو نه کتابونه لیکي چې باید زیاتونه وشي. او که ډېرې وکړي دا نور الا نور بهتره خبره ده. د بودی ډېره زیاته ده، د شکر د ناروغۍ په کنټرول کې ډېر بیسیک او اساسي رول لري جناب جواد صاحب. خو کم از کم 150 دقیقې باید ایروبیک اکټیویټي وکړي، په دې معنی سره چې دی د خپل وجود څخه خوله لاړه کړي او لکه ځغاسته وکړي او یا سایکل وځغلوي یا بالفرض بعضې نور تمرینات چې هغه وکړي د دې د زړه ضربان 50% ډېر شي او یا لا اقل به خوله کړي. نو دا یو د اساسي ترین نقطو له جملې څخه ده او دغه تمرین دا د شکرې ناروغۍ په کنټرول کې ډېر زیات مهم رول لري. د قلبي ناروغۍ خطر جنابي جواد صاحب کموي، د وزن نارمل ساتي او نور ډېرې زیاتې ناروغۍ دي چې هغه د دغې په واسطه باندې کمیږي. دوهمه ډېره مهمه او اساسي نقطه چې مونږ یې مریض ته تجویز کوو هغه د وینې متوازنه غذا خوراک دی جنابي جواد صاحب. داسې هم ورته مونږ نه وایي چې ته سوچ کافر یې او خوله دې وتړه او هیڅ مه خوره، او داسې هم ورته نه وایي چې ته په هر شي باندې بېبریکه ورشه. نه، دغه د متوازنه غذا اصطلاح پخوا د پرهیز په نامه سره یادېدله او مونږ به مریض ته چې پرهیز وکړه. اوس کتابونه د پرهیز اصطلاح د متوازنه غذا په نامه سره یادوي، په دې معنی سره چې دغه مریضان باید یو متوازنه غذا وخوري او دغه غذا باید هر ورځ د په داسې شکل باندې عیار کړي چې هغه که چېرته دی ډېر فزیکي فعالیت کوي نو کولی شي چې یو څه د داسې شیانو استفاده وکړي چې هغه ډېر خواږه نه وي، او که چېرته بلفر دی فزیکي فعالیت بېخي نه لري، محدودیت یې ډېر وي، نو حتی د ډېرو کمو خوږو شیانو د خوراک هم مونږ مریض کاروو. درېیمه نقطه چې هغه ډېره زیاته مهمه ده هغه د درملو استعمال دی. درمل باید په شروع کې مونږ مریض ته ورکړو او د کوم ورځې نه چې مریض تشخیص شي باید د ډاکټر د هدایت لاندې خپله درملنې ته ادامه ورکړي. او جناب جواد صاحب، ډېره مهمه خبره دا ده چې اکثرا زموږ مریضان د پرهیز په ارتباط یا د متوازنه غذا د اخیستلو په ارتباط باندې پاتې راځي. دوی دغه متوازنه غذا نه مراعت کوي، خو خوله یې مونږ ته ووایي خو برعکس بیا دی داسې څه خوري چې هغه د د ویني د ګلوکوز او نور هم لا پسې زیاتی او یا د فزیکی فعالیت په ارتباط موږ تجویز کوو. نو دا هم یو داسې نقطه ده چې دی پکې اکثرا پاتې راځي. خو زیاتره تحقیقات موږ ته دا خبره را په ګوته کوي چې دغه مریضان باید دغه دوه نقطو باندې او یا په دغه درې نقطو باندې ډېر زیات فوکس وکړي تر څو دوی آینده ژوند دغه جنجالونو نه خلاص شي.
کومچې
مخکې ورته یادولي
وکړه. بالکل. یو بل اوریدونکی هم لرو تاسو په اجازه. کشمیر خان له هری پوره. کشمیر خان سړی مشي څه پوښتنه؟
السلام علیکم. السلام جواد صاحب.
وعلیکم السلام.
تاسو ما سه سلامونه اونې چې له تاسو ته محترم د سر سایما مستری اسکر متيګه متخصص کاروش مستری کنه او مستر صاحب شرافت ته ټول امیدین
کوټه.
سلامونه اونې چې دې وایم.
وعلیکم السلام. څه پوښتنه لري کشمیر خان؟
پوښتنه خو دې ما نو پوښتنه دې لاندې پوښتنه یو پوښتنه ده د سپیر سرت کې مثلا دې شکر ناروغي او شاو ولري دغه سره سره کدي سره ولري اپیز مغرب کې دای باید څه وکي استاکي تدابیر او بل پوښتنه مې ده چې دا دارو درمل مثلا کله خر درمل کنا شو بغیر دې نه چې مې ډاکټر سره مشوره وکي مثلا چې نه ځان ته کې او دا دارو درمل کاروي دا په دې ناروغي باندې لور سمره مثلا
ډیر مله کشمیر خان وقت ان شاء الله ڈاکٹر صاحب جواب در کیا مہربانی ڈاکٹر صاحب
زدہ ناروغی تداوی په مورید کې باید جناب ته د توصیه وکم چې دغه ناروغي واځي د شکر په کنټرول باندې نه خلاصه کیږي. دای باید خپل وزن کنټرول کړي. دای باید خپل نور صحیح چیک اپ وخت تر بل وکړي لکه فشار کل وړ وي حتمی ده چې دای باید خپل فشار کنټرول کړي. غیر مستقیم د شکر ناروغي په بی ګراوند باندې مستقیم افیکټ لري. دا او هم چې نن د مینې غوړ باید کنټرول کړي او دا مریضان باید یو عمومي چیک اپ په کال کې وکړي. هغه په دې معنی سره چې د سترګو د ناروغي په ارتباط باندې خپل مشخص د سترګو سپیشلیست ته ورشي او هغه خپل نظر واخلي. د ګردو په ارتباط باندې د قلبي ناروغي په ارتباط باندې نو د فشار کنټرول او د ټول ناروغي دا اصلا یو ملټي ډیسپلینری ډیسیژن ته ضرورت لري. یو داسې ډیسیژن یو داسې تصمیم چې هغه باید په مختلفو ابعادو کې راتاو شي او مختلفو ابعادو نه د مریض دغه ناروغي وڅېړل شي. یوازې په دې باندې نه خلاصه کیږي چې دی خپل د شکرې کنټرول وکړي او هغه باندې بده خلاص شي. نه، دی باید د خپل ټول چیک اپ لپاره وخت تر بله ډاکټر ته ورشي او هغه بالفرض ورسره مشوره شریکه
کړي. مننه ډاکټر صاحب. تاسو هم سوال غواړي چې پوښتنه لري مهرباني.
جی بالکل ڈاکٹر صاحب، خود دیر تفصیل خبر ہے کہ ڈاکٹر صاحب دا پختنا سوال غواړم. څنګه چې تاسو ولې د یو ورور پختنا هم وکړه، اکثر دې مریض کې خلکو کې کمزوري بې ځای نه یا ځینې خبر به متوازن خوراک نه کوي. خو که کوم خلک لکه کم خلک کو چې ډېر وخت پورې دا مریض سره نه کوي، بس هغه خلکو ته کدا مشوره ورکوي کې مثال کې کوم یو کس چې هغه شل کال پورې هغه شوګر مریض دی تر هغه دوایان یې خوري، یا خدا چې هغه وخت کې یعنې دومره ارته چې تېره شي دې نه بعد کوم داسې ټیسټونه دي چې هغه کول پکار دي هغه ته چې هغه خپل ځنه هغه حصي برخې وګوري هغه باندې د شوګر څه بد اثر خو نه دی چېرې. دویم خبر ده چې کم چونکې د دې جسم کې کمزوري راځي نو کم دغه ټیسټونه مثال جنا وایټامین چې کوم دی هغه کمی دی نو دا هغه خپل ضروري دی په دې باندې موږ لږه اغاهي او معلومات ورکړل کېږي.
هلو
بني او غاګ دیو ډاکټر مهرباني.
دا کوم ځان چې هغه د شکرې د ناروغي څخه شکایت لري او هغه رنګ دی د ناروغي څخه نو دی یو ټارګټ رینج لرو د دې لپاره او هغه مریضان چې هغه بل فرض مونږ یو تداوی دوی لپاره تجهیز کو، نو مونږ په لومړي قدم کې کله چې د پالو اپ د لپاره راغواړو هغه ټارګټ رینج سره دغه مریضان باید مونږ مقایسه کړو. په دې معنی سره چې احیانا یو مریض مونږ ته مراجعه وکړي او دغه د وینې د شکر اندازه په هر حد کې وي، معنی چې د یو څلو دېرشو نه لوړه وي، که دا یو نیم سل وي، احیانا دوه سوه وي، درې سوه، تر څلورو، پنځو، حتی تر شپږو سوو پورې هم داسې مریضان شته چې زموږ کلینیکونو ته مراجعه کوي. نو دوی باید مونږ د دوی دغه د شکرې اندازه البته په نهره باندې دا باید د اتیاو او یو سلو دېرشو منځ کې وساتو. ملي ګرامه پر ډیسی لیټر دا یو واحد لري چې په دغه حد کې وساتو، او هغه مریضان چې هغوی د خوراک وروسته دوه ساعته ورته مونږ دوه ساعته د خوراک وروسته دوی دپاره شکر معاینه کوو، دوی باید د یو سلو اتیاو څخه ملي ګرام پر ډیسی لیټر څخه د دوی د شکر اندازه ښکته وي. یو بل ډېر مهم ټیسټ چې د دې لپاره مونږ تجویز کوو هغه مونږ د ګلایکیټډ هیموګلوبین په نامه سره یادوو، په دې معنی سره چې یا ایچ بی اے ون سی ورته وایو. دا هغه نوع هیموګلوبین دی چې په هر اندازه چې د یو مریض د شکر اندازه لوړوي په هماغه اندازه باندې دی ډېر لوړ راځي، او حتی په شروع کې مونږ باید هر مریض ته ورته تجویز کړو او وروسته د هغې څخه هر درې میاشتې کې باید دا وکتل شي. دغه ټیسټ د مریض په پروګنوسیس یا د مریض په انزارو یا د مریض په عاقبت باندې مستقیم اثر لري. په دې معنی سره چې هغه مریضانو کې چې دغه ټیسټ اندازه کمه وي، معنا او مفهوم یې دا دی چې دغه مریضان محفوظ دي او د دغه ناروغۍ د جنجالونو څخه په امان دي. مګر برعکس هغه مریضان چې هغوی د دغه ناروغۍ د دغه ټیسټ اندازه چې مونږ ورته ایچ بي اے ون سی وایو یا ګلایکیټډ هیموګلوبین په نامه سره یادیږي، د دې اندازه که ډېره وي نو معنا دا چې دغه اشخاص یا دغه مریضان د دغه ناروغۍ د مستقیم اثر لاندې دي او خراب یا بالفرض بد انظار یا پروګنوسیس لري.
کور ودان رسب او بخې دې زیات تاسو په خبر مه هروي. یو بل اردون کې چې لږ زیات منتظر پات عمر نوح لکی مروت نه د دې پښتنه مخ به تاسو ځواب ورکړي. مهرباني عمر نوح رور سړی مشي. عمر نوح تاسو غاغوري خا عمر نوح رور سړی مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څه پښتنه لري عمر نوح رور؟
شکر
ناروغی لپاره کورونا علاج
یا بهترین علاج چې کورونا علاج
کورونا علاج صحیح. بلا پختنه
زما پختنه نه ده دا موجه جواب صاحب چې دنه سره خدا غاغر اغلی دي دا مشنان راغلی دي په 2000 کلدارې په 2000 کلدارې باندې د سفر مریض ته سکه دي په دغه یو بار په کار دا کنه دا په کار
ها ډیره خ پختنه دی کول کور دی ودان وک دی بس ډاکټر صاحب ته معلومات درک ډاکټر صاحب مهرباني.
جناب جواب صاحب د دغه مریض د سوال په ارتباط باندې زه باید داسې ووایم چې دغه ناروغي د ژوند سره یوه تړلې ناروغي ده، او د ده په اصطلاح کورنی علاج مونږ هر مریض ته تجویز کوو، او دا ډېر مهم بخش مونږ د تداوی دی د کورنی علاج چې باید مونږ یې مریض ته تجویز کړو او مریض په هغې باندې وپوهوو چې دا ډېره زیاته فایده مند پروګرام دی چې هغې څخه غیر مستقیما مونږ د ده دپاره مخکې یاداوري وکړه چې یو د هغې له جملې څخه په کورني علاج کې هغه د متوازن غذا خوراک دی، او دوهم د فزیکي فعالیت زیاتوالی ده. دغه ډېر زیات مهم اساسي نقاط دي جناب جواد صاحب. که چېرته یو مریض په خپله همدغه دوه نقطو باندې بلفرض کار وکړي. زه وعده ورکوم چې په کچه تدیر اختلاسي یا ډیره پر مختلفي ناروغي نه وي نو دوی لپاره همدغه دوه نقاط چې د کورنۍ علاج دی دوی ورته نوم ورکړئ. دا ورته کفایت دی او ممکن دی هیڅ درملو ته اصلا ضرورت پیدا نه کړي، او یا موږ داسې ووایو چې دغه کورنۍ علاج چې د ده په اصطلاح باندې دا یو داسې خبره ده چې دا د درملو ځای نیسي، او که چېرته دی په صحیح شکل باندې دغه دوه نقاطو ته پاملرنه وکړي نو یا خو به د درملو اندازه کمه شي او یا به بیخي ورته موږ درمل بند شو. دوهمه پوښتنه د هغه مشینانو وکړه چې هغه د شکر د ټیسټ یا د ازموینې دپاره په کار وړل کېږي چې هغې ته موږ په طبي اصطلاح کې ګلوکومیټرز وایو. دا مهم دي، دا اساسي دي، او دا ډیر زیات ضرور دي. حتی زما تجویز دا دی چې هر مریض به ځان سره په کاله کې وساتي او په دې باندې وخت تر بله خپل د شکر اندازه معلومه کړي. بدبختانه زه جنابی جواد صاحب درته وایم چې یو تعداد مریضان چې هغه زموږ کلینیک ته مراجعه کوي هغه په میاشتو حتی کال کې هم خپل شکر نه چک کوي، او یو ځلې چېرته چک کړی هغه نورمال راغلی. بیا هر چاته هغه ښیي چې زما شکر خو دومره و دومره دی نه. اصلا دغه د پانکراس په نامه یوه غده ده په وجود کې، او دا هر لس دقو کې د خپل وینې اندازه هغه چک کوي، که لوړې نورمال ته راولي او یعنې ښکته کوي او که ښکته یي معنی پورته کوي. زما تجویز دا دی دغه مشینان مهم دي، ضرور دي، اهم دي. دا به ځان سره وساتي وخت تر بله خپل بلډ ګلوکوز یا شکر چک کړي، او که لوړ وي نو د خپل مالک ډاکټر سره ارتباط ونیسي تر څو پورې سم تجویز ورته وشي او
او ډیره مننه. او اختر حسین شنواری صاحب بیا زنګ وهلی او زموږ پروډوسر صاحب ته ویلي دي چې ډاکټر صاحب ته ووایه کلک زر په دې اړه رڼا واچي چې دا متوازن خواړه یا متوازنه غذا یعنې څه. په دې اړه خو په تېرو ډېرو خپرونو کې غږېدلی وو، خو بیا هم ورته په لنډه توګه وایي مهرباني.
ما مخکې اشاره وکړه چې په دغه مریضانو کې د وینې د ګلوکوز سویه لوړی، لذا دغه مریضان باید هغه غذایي رژیم چې په هغې کې په خلص شکل بداسې ووایو چې د قندي موادو مقدار زیات وي هغه باید کم وخوري، او بالفرض که چېرته دغه د قندي موادو مقدار په کې کم وي هغه کولی شي چې په متوسطه اندازه وخوري، او هغه چې بیخي قندي مواد نه لري نو هغې څخه په زړوره توګه استفاده کولی شي. او یا که په بل اصطلاح زه ووایم هغه مریضان چې زمونږ هغه بلډ ګلوکوز د هغه کنټرول وي، مانا چې د 130 او 80 ملي ګرام په ډیسی لیټر منځ کې وي، نو کولی شي چې دا د هر قسم غذایي رژیم څخه استفاده وکړي. زمونږ د تداوي د پلان یوه اساسي نقطه دا ده چې مریض باید موږ نورمال لایف سټایل ته راوګرځوو. مریض باید دا درک کړي چې زه یو نورمال شخص یم او د یو نورمال شخص باندې ژوند وکړم. لذا د خپل تمرین ته دی ګوري که چېرته فزیکي فعالیت زیات وو نو کولی شي چې ژوره توګه د دغه موادو څخه استفاده وکړي، او که احیانا داسې وي چې بلډ ګلوکوز کنټرول وي کولی شي چې د هر قسمه غذایي رژیم څخه د په استثناء د ډېرو زیاتو خوږو لکه هغې څخه ځان وساتي او استفاده ورنه ونه کړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سیمی، تاسو هم که وروستۍ خبرې لرئ، پوښتنه لرئ، نظر لرئ، مهرباني.
جی بالکل، پوښتنه خو دا لږ خدای چې وخت ډېر کم دی، خو بیا هم ډاکټر صاحب چونکې کم حمله دار ښځه وي هغوی کې لږ مشوره ورکول غواړي. خاص کر موږ پښتنو کې اکثر خلک چې کم دی هغه دومره پام نه کوي دې شي ته، نو که هغوی ته مشوره ورکول غواړي چې حمله داري کې هغوی کله پکار دی د شوګر ټیسټ وکړي، او بیا هغه نه بعد یا د غټ ماشومان چا پیدا کیږي دا یو نخه ده که نه ده چې ښځې ته شوګر مرض دی په ماشومانو کې، په دې باندې موږ لږ شان ته رڼا
واچوله.
جناب جواد صاحب، ډېره مهمه او کلیدي نقطه ده. زمونږ یو تعداد میندې چې هغه چاغ دي، په دې معنی سره چې د وجود وزن زیات دی، دوی د ډیابټ د خطر لاندې دي، او یا فزیکي فعالیت کم دی، او درېمه نقطه دا ده یا د شکرې د ناروغۍ فاملي تاریخچه لري. دوی باید مخکې د حمل د اخیستو نه معنا د باردار کېدو څخه تر مخه دوی باید خپل بلډ ګلوکوز یا د وینې د شکر اندازه معلومه کړي. که احیانا لوړه وه باید د حمل اخیستو څخه جلوګیری وشي. یعنی په دې معنا سره چې دا باید د یو پلان مطابق صورت ونیسي په اساساتو کې، هغه مریضانو ته چې هغوی د شکر د خطر لاندې وي، لکه مخکې ما یادوري وکړه چې هغه چاغ وي او یا فامیلی تاریخ د شکر ولري او یا فزیکي فعالیت کم وي، نو دوی باید یو پلان مطابق دغه خپل حمل واخلي. او احیانا حمل واخلي نو د حمل اخیستنه کوم مزاد استباب یا تاواني شي نه دی، ټولې میندې چې هغه په ډیابت یا د شکرې په ناروغۍ اخته دي هغوی خپل لکه ماشوم اخیستلی شي، د ماشوم په راوړنه کې کوم مشکل نشته، خو منتها کنټرول په کار دی او درست کنټرول په کار دی تر څو پورې چې ماشوم خپل ولادت وشي صحیح دغه، او ماشوم ته کوم د انتقال په دغه وخت کې کومه خاصه خبره نشته، او فقط دوا او درمل دي درست استعمال یې کوم مشکل ورته ان شاء الله نه.
نو ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب سایمی له تاسو نه. تاسو زه پوهېدلم چې نن لږ ذره بوخت وي او په کور کې ځینې مسالې وي او کور کوچنیان هم ناروغ او خدای دې هغوی هم ښه کړي. ډیره مننه ډاکټر صاحب، تاسو هم که وروستۍ مشوره وروستۍ خبره لرئ نو د خپرونې یوازې یو یا دوه دقیقې وخت پاتې ده او خپرونه به راټوله کول. خیره په دې هیله چې اوریدونکو زیات ترې زده کړي وي.
ما یو د اساسي نقاط نه دا ده د هغه مریضان چې هغوی د شکرې په ناروغۍ باندې اخته دي، هغوی باید دغه مریضي یو لاوبالي مریضي ونه ګڼي. په دې معنا سره چې یو تعداد داسې مریضان دي چې هغوی په ابتدا کې فکر کوي چې زه جوړ یم، بې تفاوته پاتې کېږي، او وروسته یو داسې حالت ته ننوځي چې هغه بیا د ده لپاره یو جنجال ګرځي. زما خلاصه مشوره هغه مریضانو ته چې هغوی په شکر باندې اخته دي همدا ده چې د خپل نږدې ډاکټر سره وخت تر بله ارتباط ونیسي، خپل درمل صحیح وخوري، متوازنه غذا ته توجه وکړي، فزیکي فعالیت وکړي، او دغه مریضي یو لاوبالي مریضي ونه ګڼي. دا
یعنی لوبه ونه کړي، د دې ناروغۍ سره لوبې ده، د لوبې ناروغۍ نه ده، نو دا نو باید ډېر جدي ورته وګوري.
جدی باید ورته په جدي توګه باید دا تعقیب کړي تر څو پورې دا د دې مریضۍ نه خلاص شي. او هغه مریضان چې هغوی په شکر باندې نه دي اخته، هغوی ته زما توصیه دا ده چې فزیکي اوڅاغ دي، البته فامیلي تاریخ ته لري، خپل فزیکي فعالیت وکړي. کتابونه لیکي 85% فزیکي فعالیت د یا تمرین د شکر د ناروغۍ په مخنیوي کې رول لري. 85% جناب جواد ته ډېره لوړه تدی ده. لذا ازما توصیه هغه مریضانو ته چې هغوی شکر باندې نه دي اخته مګر هم د شکر د ناروغۍ د خطر لاندې دي، هغوی باید متوازنه غذا بیا وایم وخوري او ضمناً پور کې تمرین وکړي تر څو دغه ناروغۍ رامنځته کېدنه په دې کې په تاخر ولویږي او یا بېخي پور باندې اخته نشي.
ډېره زیاته مننه کور د ودان ډاکټر صاحب الله دې ونازوه. یوه نړۍ مننه چې د ټي وي بلنه مو منله. په دې خبرونه کې مو خپل پوهه تجربه له موږ سره شریکه کړه.
تاسو نه هم مننه چې موږ ته مو موقع راکړه او د اوریدونکو نه هم مننه چې موږ سره تر دې دمه په دې خبرونه کې شریک وي. موږ غږ اوریدلی
مننه ډیره زیاته مننه درنو قدرمنو اوردونکو. دیو ډاکټر خبرونه وا کوربه ز مجاهد جواد ما د میام کار موږ سره ډاکټر سایمه وا او زموږ پروډوسر را سمینا احسان وا. د تاسو ټول نه یو نړۍ مننه. کامیاب، سوکاله، خوشاله او روغ اوسئ.
Voice of America, Dewa Radio.